حال هم همکارم امید زهیرمل در استیدیوست که خبرهای پشتو را تقدیم شما بکنه. زهیرمل صاحب شما اخلی.
تشکر آقای نوری. درنو آوریدون کو لگز نروستا مهم خبری موضوعات خبرو. سهار مون یک مرغه په روانه خبرونه کې به واوري چې د یو شمیر عیني شاهدانو او د افغان حکومت د سرګندونو برخلاف ایران وایي د هریروت اوبو کې د افغانانو په ډوبېدو کې د دوی پوله ساتي لاس نه لري. تر څنګ نور مهم موضوعات هم شته، خو لومړی لنډ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی په هلمند کې تیر شپه موټر بم برید شوی. د بشر حقونو ملاتړ ډلو د ایران لخوا په اوبو کې د افغانانو د لاو کولو پاړه د پلټنې غوښتنه کړې او امریکا وایي چین په وایروسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې تیر شپه ناوخته موټر بم برید شوی. د هلمند والی ویانو مرزواک وایي په دې چاودنه کې د ملي اردو د ځواکونو تر څنګ د لړمان په نوم د ملي امنیت د یوې ځانګړې قطعې غړي هدف ګرځول شوي. ځواک د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو د ګریشک امنیه قومندان ته نږدې یوه سرچینه د نوم د نښودو په شرط ازادي راډیو ته وایي په بمي برید کې چې د مازدا موټر په واسطه شوی تر شلو ډېر سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې د مازدا موټر په واسطه د برید په ځای وخت د شپې 11 شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د دې برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې. دا د روان میلادي کال د فبروري تر 9 وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق شوی، په هلمند کې لومړی لوی برید دی چې افغان ځواکونو ته پکې تلفات اوړي. د پکتیکا امنیتی چارواکي وایي د دې ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ اړوند د محمد حسن کلی کې د مسجد مخې ته په انتظار ولاړو ځوانانو باندې ماسخوتن مهال د لاسي بم برید شوی چې له امله یې شل تنه ټپیان شوي دي. د پکتیکا د پولیسو ویان شاه محمد آریان تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل ټپیان ټول د خیرکوټ ولسوالۍ روغتون ته وړل شوي دي او په خبره یې چې د ټولو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی.
نن ماخستن د تراوو پر مخال باندې د خیرکوټ ولسوالۍ محمد حسن کلی د مسجد مخته د ترهګرو لخوانه یو لاسي بم ورغورځول شوی ده چې شل تنه زخمیان کړي دي. خوشبختانه خطرناک زخمیان نه لرو چې هغه قابل تشویش وي.
خغلی اریان زیاتوي لدی برید وروسته وسلوالو طالبانو په سیمه کې په سیمه ییزو پولیسو ډزې هم کړي، خو په اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. که څه هم د پکتیکا امنیه قومندانۍ د برید د وسلوالو طالبانو کار بولي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د بشر حقونو ځینې مدافعینو د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا اوبو ته د یو شمیر افغانانو د ور اچولو پیښه غندلې او د هر اړخیزې پلټنې غوښتنه یې کړې ده. د بشري حقونو د څار سازمان د سیا برخې مرستیاله پیټریشیا ګاسمن په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل دا یو وحشتناکه قضیه ده. هغې ویلي پخوای هم د ایران د سرحدي ځواکونو په لاس د افغانانو د ځورونې په اړه راپورونه ثبت کړي دي. که څه هم د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع ردوي، خو افغان چارواکو ویلي چې د ایران پولیساتو ځواکونو لسګونه افغانان وهلي او بیا یې اوبو ته ور اچولي چې له ډلې یې شاوخوا 30 کسان مړه شوي دي. دا پیښه د همدې اونۍ په سر کې د افغانستان او ایران په پوله کې هرات سره نږدې شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ژر به په ځینو لویو ښارونو کې په بې وزله کسانو د ډوډۍ د ویش بهیر پیل شي. هغه دا خبره بېګا شپه په یو ویډیویي پیغام کې وکړه.
پس از کابل در جریان ماه مبارک رمضان
دی وایي له کابل وروسته د همدې روژې مبارک میاشتې په لړ کې په مزار شریف، کندهار، جلال آباد او هرات کې په مستحقو کسانو باندې د ډوډۍ د ویش پروسه پیلو. انشاءالله دا پروسه ژر د هیواد نورو ولایتونو ته هم پراخیږي. افغان حکومت د کورونا وایروس د منفي اقتصادي اغیزو په خاطر په پلازمینه کابل کې لیوي اونۍ رئیس په بې وزلو خلکو ډوډۍ ویشي. د افغانستان ولسمشر تیره شپه وویل په مستحقو کسانو د ډوډۍ د ویش په برخه کې باید دینی عالمان، خاروالان، د سیمې وکیلان، قومي مشران او مدني ټولنې پوره همکاري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چین په وایروسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري او د کورونا وایروس هم د دې هیواد له یو لابراتوار څخه سرایت کړی دی. پومپیو پرون دا خبرې ABC ټلویزیون ته په مرکه کې وکړې او تر هغه مخکې تیره اونۍ د امریکا ولسمشر هم ورته ادعا کړې وه. امریکا بیا د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله کورونا وایروس ډېره ځپلې ده. د نړۍ درېیمه برخه په کورونا وایروس اخته کسان په امریکا کې دي. د جانس هپکنز په هنتون د شمیرو لمخي هلته ټول تعلیو لسنیم لکه کسان په کورونا وایروس اخته دي چې لډلې وش په 15500 کسان مړ شوی دي. په ټول نړۍ کې په کورونا وایروس دخته خلکو شمیر لدرینیم میلیون اوخته او د ټول وژل شوی خلکو شمیره 2,00,000 ته رسیدي. روسیه پرون خبرداري ورکړ چې سباندې 10,000 کسان په دې هیواد کې په یوه ورځ په کورونا وایروس اخته شوي. دا په یوه ورځ په کورونا دخته کیدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمیر دی. هلته د ټولو مثبتو قضیو شمیر 1,15,000 ته رسیږي. پرون څلورمه پرله پسې ورځ و چې په روسیه کې زیات کسان په کورونا وایروس اخته شول. په روسیه کې د کورونا وایروس له لاسه د کمو مړیو راپورونه خپاره شوي. په دې هیواد نیوکه کې چې ممکن د شمیرو په خپراوي باندې کلکه څارنه وکړي او پرې نږدي چې واقعي شمیرې رسنیز شي. هلته ټول تال مړیو شویو خلکو شمیر 1,200 تنه خودل شوی دی. 15,000 کسان په دې هیواد کې بیا ته روغ شوي هم دي. د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین هم په کورونا وایروس اخته شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د خپل هیواد وضع ډیره ستونزمنه بللې ده. او د اسرائیل ستري محکمې د یک شنبه په ورځ دوه ورځنی بحثونه پایل کړل. څو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې په فساد تورن دی د نوي حکومت په جوړولو کې پاتې راشي. په دې بحثونو کې نظریات په دې راڅرخي چې آیا په فساد تورن سیاستوال په صدارت کې پاتې کیدی شي کیا. صدر ستره محکمه به همداراز د نتنیاهو د ائتلافي جوړیدونکو حکومت د متحد بنیګنس خلاف نظریات هم واوري. بنیګنس اوس د اسرائیل د کنیسیت یا پارلمان رئیس دی. که پریکړه د صدر اعظم په خلاف وشي ممکن یو ځل بیا انتخابات وشي. دا خبرونه. د ازادي رادیو خبرونه په یو شمیر خارونو کې د اف ام په 0.15 صفه پرانغه غو همدا ډول په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي پولیساتی په حریرود کې د افغانانو په ډوبېدو کې لاس نه لري. خو د پیښې عیني شاهدان بیا بل څه وایي. دوی وایي ایرانی عسکرو په زور سیند کې ورګټ کړل. افغانستان ته د کورونا وایروس بل ګواښ. د رسنیو د خوندیتوب کمیټه وایي د کورونا وایروس د خپراوي له امله زیات شمیر رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي. امریکا پر چین تور لګولای چې کورونا د دې هیواد له یو لابراتوار سرایت کړی دی.
ډیر شواهد موجود دي چې ښایي کورونا له همغه ځایه پیل شوی. موږ له پیله ویلي وو چې دا ویروس د چین له ووهان را پیل شوی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د خبرونې په دویمه برخه کې به د انصاف په لټه کې او د ورک شوي عزیزانو خبرونې خبرې شي. زه امید زهیر ملم او تاسې د خبرونه له ازادي رادیو اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د افغان مسافرو په ډوبېدو کې د خپلو پولیساتو ځواکونو لاس لرل رد کړی. وایي دا پیښه د افغانستان په خاوره کې دننه شوې. د دې وزارت ویان سید عباس موسوی پرون یک شنبه په یوې اعلامیه کې د وژل شویو افغانانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې خو ټینګار یې کړی چې ایراني پولیساتو افغان مسافرو ته زیان نه دی رسولی. افغان چارواکي وایي د لومړنیو څېړنو له مخې لږ تر لږه اویا کسان چې غوښتلې له هرات څخه د ایران خاورې ته ننه د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا وهل شوی او بیا حریرود ته اچول شوی دی. سفی الله استانگزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
لا په حریرود کې د ډوبو شویو افغانانو مړی نه دی پیدا چې ایرانی چارواکو وختي د دې بیخې له مسؤلیته اوږه سپکې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د هغو راپورونو په غبرګون چې ایرانی پولیساتو یو شمیر ناقانونه ور اوختن کې افغان مسافر وهلی او بیا یې رود ته اچولي یو بیان خپور کړی او ویلی دی چې ایرانی پولیساتو افغان مسافرو ته زیان نه دی اړولی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید عباس موسوی یک شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي پیښه د افغانستان په خبره کې شوې او دی د وژل شویو کورنیو ته د خپلې خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي. د دې پیښې عیني شاهدان بیا متفاوته روایت لري. د فاریاب ولایت اوسیدونکي شاولی ازادي راډیو ته وویل چې ایرانی پولیساتو دوی وهل او د ډزو په زور یې اړ کړل چې ځانونه اوبو ته واچوي.
هغه د ایران پولیسانو یو نیم بجې شپه وینولو شیم وګهلو دا بل ورځ پر سات دوی بجې موږ د مارچ پر وګو په زور را پورې ستلو وګو وړم ورمر او بازان راځي و چې وې ورسول بدرک نشو و پنجاه نفری دریش نفر او سمری دی بوبو کبرت ملی وش شبار رو پیداست اینو درکش هر تیچه وگر پیتما استم نه دخواهی کرویم لو دکوران کریم نپیش نم پرچیالا آخرم چین راکلی هاشیش کراکلی آکون داغونی را تبدیل کرد بداغ او بود که می دوا پیر خبر پر ما بانیو
پهیرات کسی میزو او پکابل که لورپور چارواکو تایید کردی چی ایرانی پولساتو زیاده کرده او افغان مسافر پزور او بوتا چه ویلی دی ده جمهوری ریاست ده چارو ده اداری یو چارواکی ویلی د لومړنیو څېړنو له مخې لږ تر لږه اویا کسان چې غوښتل یې له هرات څخه د ایران خاورې ته ننوځي د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا وهل شوي او بیا هریرود ته اچول شوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه د دوی پلاوی موظف شوی او پلټنې یې پیل کړي دي د بشري حقونو مدافعین دا پېښه غندي او وایي باید په جدي توګه وڅېړل شي د بشري حقونو د سار سازمان د آسیا برخې مرستیاله پتریشا ګاسمن په یو لیکلي لنډکي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل پخوا مو هم د ایران د سرحدي ځواکونو په لاس د افغانانو د زورونې په اړه راپورونه لیکلي او دا اوسنۍ قضیه د دې خبره وحشتناکه ده هغې وویل په دې اړه به د معلوماتو له بشپړولو سره په تفصیل خبرې وکړي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ایران امنیتي ځواکونو افغانان اړ کړي چې اوبو ته ورګډ شي او په نتیجه کې ځینې کسان مړه شوي دغه کمیسیون د خپرونو رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل هغه څه چې د افغانانو په وړاندې د ایران او افغانستان په کوله کې شوي د افغانانو د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده چې متاسفانه د ایران امنیتي ځواکونو لخوا شوي د منابعو په اساس او هم د دې پېښې له ژغورل شویو زیانمنو شویو او سیمه ییزو چارواکو سره د اړیکو پر بنسټ دا افغانان دې ته اړ ایستل شوي چې د اوبو تیر شي د دې کار په نتیجه کې د هغو چې لامبو زده وه ځانونه یې ژغورلي او ځینې ډوب او مړه شوي دي
متاسفانه جان باخته
ایرانی پولیسات ځواکونه تل افغان کډوالو او پتیرا بیا له هغه افغانانو سره په ناوړه چلند تورند چې د قاچاقبرو لخوا ایران ته انتقالیږي مخکې ډیری داسې ویډیوګانې د افغانستان پولې ته نږدې ایرانی سرحدي ځواکونو ډکې کړي چې پکې لسګونه هغه افغانان کتار درول شوی او په زور توبې پرېستل کیږي چې د کار په لټه ایران ته وختي
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب کمیټه وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپراوي له امله زیات شمیر رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي. د کمیټې رئیس نجیب شریفی پرون په یو خبری غونډه کې وویل حتی یو شمیر رسنۍ تړل شوي او زیات شمیر نورې خپلو کارکوونکو ته د معاشونو ورکولو توان نه لري. د کمیټه له حکومت غواړي چې له رسنیو سره مالی مرسته وکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدلو له امله د رسنیو په وړاندې روان مالی وضعیت اندېښنې زیاتې کړې. د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د بحران له امله زیات شمیر رسنۍ د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او حتی یو شمیر یې تړل شوی دي. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفی د یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل حکومت باید په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او له هغه رسنیو سره چې د تړلو له ګواښ سره مخ دي مرسته وکړي. د وای زیات شمیر رسنۍ له سخت مالی بحران سره مخ دي. ځینې حتی تړل شوی دي او یو شمیر خپل کارکونکو ته د ماشونو د ورکړې توانایي هم نه لري او زیات شمیر کارکونکي په کور ناست دي. علت یې په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدل دي. نوموړی غوښتنه کوي چې باید د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ځانګړي فرمان له مخې د کورونا وایرس د بحران تر پای ته رسېدو رسنیو ته ټول مالیات او د غشان د برېښنا لګښتونه هم معاف شي. خغل شریفی وایي د رسنیو د کارکونکو لپاره د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د روغتیایي اسانتیا او رامنځته کول بل هغه مسله ده چې حکومت ورته باید پام وکړي. د رسنیو نړیوال ورس سږ کال په داسې حال کې رسیږي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس له خپرېدو سره سم لسګونه رسنۍ له مالی اړخه له ستونزو سره مخ دي او دغه شان زیات شمیر خبریالان بیکاره شوي هم دي. له معلومه نه ده چې د کورونا وایرس له امله څومره شمیر رسنۍ د تړلو له ګواښ سره مخ دي او څومره شمیر خبریالان بیکاره شوي. خو د رسنیو د خوندیتوب کمیټې د 2019 میلادي کال د راپور پر بنسټ په تیر کال کې د مالی ستونزو له امله په دې هیواد کې سلویښت رسنۍ تړل شوي دي. هڅه مو وکړه چې له رسنیو سره د مالی مرستې د غوښتنې په اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم مني چې رسنۍ له مالی ستونزو سره مخ دي. خو د دې وزارت نشراتي مرستیال شیوا شرق ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې په دې برخه کې له رسنیو سره مرسته وشي.
دا ولانتز ان شاء الله موږ رسنۍ په رسمي توګه کوو په هغه باندې ان شاء الله موږ بس کوو خلاصاله ان شاء الله څنګه وو او ټولو رسنیو ته زو جمن جمع چې ان شاء الله لمون سره مرسته وشي او همکاري وشي.
خغل شرق وای په ولایتونو کې د دې وزارت ریاستونو ته دند سپارلې تر څو هغه رسنۍ په نخښه کړي چې لمالي ستونزو سره مخ دي. د یادول وړ ده چې په افغانستان کې اوس مهال سلګونه بیلابیلې رسنۍ په فعالیت بوخت دي چې یوازې ولسوې له اطلاعاتو فرهنګ وزارت نه کاری جوازونه اخیستي دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې شمیر کې 121 ټلویزیونونه، له 215 ډېرې رادیوګانې او دغه شان له 1450 ډېرې چاپي او برېښنایي رسنۍ شامل دي.
کورونا یوازې پر رسنیو اغیز نه دی کړی، بلکې وروسته له دې چې د افغان حکومت د کابینې د پریکړې وروسته چې په کابل کې قرنطین د روژې تر پایه تمدید کړ، اوس په دې ښار کې په بیلابیلو چارو بوخت کارګران هم له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي دا وضعیت ورته نور د زغملو نه دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2004 ته رسیدلی او د عامه روغتیا وزارت هم د دې وایرس د لا جدي ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی دی. دیوان نادر په دې اړه جزئیات لري.
کوما کونا یو ایس بیا دار بګری دا کولا ګری جام کونا لال کونا دا
په کابل کې د غرزبندیز لامل په خار کې په بیلابیلو چارو بخت کارګران له سختو ستونزو سره مخ دي. شیر محمد چې د پل محمد خان په ویسند کې خپل تشی کراچی تناس خاموش او په فکرونو کې ډوب دی. وای د شیر محمد په خبره د قرنطین له پیل څخه تر وسه چې نګدې میا شورناوړي له حکومت څخه یوازې درینی منغنم تر لاسه کړی دي او دا وضعیت ورته نور د زغملو نه دی. دا تکسیز کورنۍ یوازې نه پالون کې شیر محمد ازادي رادیو ته وویل
قرنطین ادامه پیدا کړي دوی اړ دي چې یا موږ سره مرسته وکړي او یا موږ هم حلال کړي. کورونا به موږ ونه وژني خو لوګه مو حتمی وژني.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د کابینې د تازه پریکړې پر بنسټ کابل ښار کې د غرزبندیز موده د روژې میاشتې تر پایه پورې غځېدلې ده. د کابل والی محمد یعقوب حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې پر بنسټ دا موده غځېدلې ده.
د عامې روغتیا وزارت د اندېښنو او تحلیلونو پر بنسټ کابینې څخه غوښتنه وشوه چې همدا موده یعنی قرنطین د روژې میاشتې تر پایه وغځېږي. په همدې اساس وغځول شو.
کابل والی زیاته کړه چې د قرنطین د مودې د غځولو او یا هم په ګرځېدو باندې د محدودیتونو کمولو په اړه به وروسته له روژې د شرایطو په پام کې نیولو سره پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان عامې روغتیا وزارت په تیرو 36 ساعتونو کې د کرونا وایروس د 215 مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د دې وزارت ویان وحیدالله معیار د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د تازه پیښو په ثبتېدو سره په ټولیز ډول د کرونا وایروس 2004 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د ښاغلي مایار په خبره په کابل کې د نور ولایتونو په پرتله ډېرې تازه پیښې ثبت شوې. نوموړي تیرو 36 ساعتونو کې په کووېډ 19 اخته د 12 کسانو د مړینې خبر هم ورکړ.
تل مو ګواښ ورکړی چې د اوج ټکی ته نږدې یو او مړینه مو هم مخ په زیاتېدو ده. پرون په کووېډ 19 ناروغۍ اخته 12 کسان مړه شول. له دې ډلې درې غزنی، دوه بلخ، یو ننګرهار، دوه فاریاب، یو کندز، دوه پروان او یو هم په بامیانو کې وو.
په افغانستان کې په کرونا وایروس داخته 2001 کسانو له ډلې تر اوسه 15 مړه او 315 نور روغ شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویان په کابل کې د کرونا وایروس د پیښو د ډېرېدو په تړاو اندېښنه څرګنده کړه. هغه وویل چې د کابل ښار 500 ښاریانو څخه د ناڅاپي ټیسټ په لومړۍ نتیجه کې 216 مشکوک او د وروستیو پایلو په نتیجه کې 16 کسان په کرونا وایروس یا کووېډ 19 ناروغۍ اخته پیژندل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي کورونا وایرس د چین له یو لابراتوار سره یاد کړی. پومپیو پرون دا خبرې ای بی سی ټلویزیون ته په مرکه کې وکړې او تر هغه مخکې تیره اونۍ د امریکا ولسمشر هم ورته ادا کړې وه. امریکا متحده ایالات د نړۍ تر بل هر ځای د کورونا وایرس له کبله زیاته قرباني ورکړې او اقتصاد هم ډیر زیانمن شوی دی. سفی الله استانګزی په دې اړه رپورټ چمتو کړی.
د کرونا وبا اړوند معلوماتو د پټولو په خاطر په چین د امریکایي چارواکو د انتقادونو په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي کرونا وایروس د چین د ووهان ښار له یو لابراتوار سره یاد کړی. هغه دا خبره پرون د امریکا ای بی سی ټلویزیون ته په امریکا کې وکړه. مایک پومپیو ویل زیات شواهد شته چې خی دا وایروس له همدې ځایه پیل شوی. ډیر شواهد موجود دي چې خی کرونا له همغه ځایه پیل شوی. موږ له پیله ویلي وو چې دا وایروس د چین له ووهان را پیل شوی او فکر کوم اوس ټوله نړۍ په دې پوهیږي. چین په ویروسونو د خلکو د ککړولو سابقه لري او غیر استاندرد لابراتوارونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل ولسمشر ډونالډ ترامپ ډیر واضح ویلي چې پړ خلک باید ځواب ورکړي. تر دې مخکې جرمني، فرانسې او انګلستان هم په چین باندې کلک انتقاد کړی چې د کرونا ویروس په اړه بې غوري کړې او ګواکې په خبرولو کې ګرم ده. چینایي چارواکي ورباندې لګېدلې تورونه او د امریکا لخوا شوې ادعاوې ردوي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر هم ویلي څېړونکي لا د کرونا ویروس د دقیقې سرچینې په لټولو لګیا دي. څېړونکو لومړی ویلي کرونا ویروس د سمندري خوړو په یو بازار کې لیو ژوي انسان ته انتقال شوی و. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تېره اونۍ پرته له دې چې زیات جزئیات ورکړي وویل داسې شواهد لیدلي چې د ووهان د ویروس پېژندنې انسټیټیوټ د یاد ویروس منبع ده. د چین دولت د 2019 کال په دسمبر کې د کرونا ویروس په اړه د روغتیا نړیوال سازمان ته خبر ورکړ. خو د راپورونو په اساس دغه وایرس له ډیر مخکې هلته پیدا شوی و. ځینو کسانو له هغې ډلې خبریالانو چې غوښتل یې دغه موضوع افشا کړي د چین حکومت یا بندیان کړي یا یې ځورولي دي. کرونا ویروس په نږدې شپږو میاشتو کې د نړۍ وضع بدله کړې ده. الوتنې ځنډول شوي، ریل ګاډي ولاړ دي، لوی او وړې سوداګرۍ په ټپه ولاړې دي، اقتصاد سخت زیانمن شوی او تر ټولو مهمه چې د ګڼو انسانانو ژوند ګواښل شوی. د راپورونو په اساس د نړۍ څه باندې نیمایي خلک په یو ډول نه یو ډول د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په کورونو کې ایسار دي. امریکا بیا د نړۍ تر بل هر هیواد ډیر زیان لیدلی. د نړۍ درېیمه برخه په کرونا ویروس اخته خلک په دغه هیواد کې اوسي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې هلته ټول ټال 1.5 لک کسان په کرونا ویروس اخته دي چې له ډلې 15,500 کسان مړه شوي. په ټول نړۍ کې بیا په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 3.5 میلیونو اوښتی او د ټولو وژل شویو خلکو شمیر 2,00,000 ته رسیږي.
په امریکا کې د کورونا وایروس په خداسې مال مخ پر زیاتېدو دي چې چارواکي پر چین تور لګوي چې دا وایروس د دې هیواد له لابراتوار سره یاد کړی دی. هغه بیا د روسي هم پرون خبر ورکړ چې سباندې 10,000 کسان په دې هیواد کې په یو ورځ په کورونا وایروس اخته شوي. دا په یو ورځ کې په کورونا د اخته کېدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمیر دی. هلته د ټولو مثبتو قضیو شمیر 1,15,000 ته رسیږي. پرون څلورمه پرله پسې ورځ وه چې په روسیا کې زیات کسان په کورونا وایروس اخته شول. په روسیا کې د کورونا وسللاسه د کوم مړیو راپورونه هم خبر شوې دي. په دې هواد دانی واکه هم شته چې کېدای شي د شمیرو په خبراوي باندې کله کڅارنه لري او پرینګ دي چې واقعي شمیرې رسنیز شي. په روسیا کې تر دم غړې د کورونا وایروس له کبله 1,280 تنه مړ شوې دي، خو 15,000 کسان نور بیا روغ شوې دي. د روسي صدر اعظم میخائیل میشوستین هم په کورونا وایروس اخته دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هواد وزه ډیره ستونزمنه بلل ده. او کله کرونا وایروس او نړۍ او افغانستان ته د دې وایروس د غواخونو راتیر شو، سیلابونو هم څکال خلک زیانمن کړي دي. ل پروان وروسته د کندوز د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې هر کال موسمي سیلابونه د دوی کورونه، باغونه او کرنیز ځمکې تخریبوي او زیات مالی زیان ور اړولای دي. دوی د کندوز پر چارواکو غږ کوي چې د دې ولسوالۍ زیانمن شوي او سره لمرسه سربیره هلته زیان او ختونکو سیمو کې استنادي دیوالونه جوړ. اجمل اریان لکندز پر راپور لري.
د کندز دی علي آباد ولسوالۍ دی وسیدونکو زیاته برخه کروندګر جوړوي. دوی وای چې په دغه ولسوالۍ کې په زینو سیمو کې د چاهردري سیند تر غاړې د سنادي دیوالونو او د اوبو د تنظیم نشټوالي له کبله هر کال موسمي سیلابونه د دوی کرنیز ځمکې او د اسوګن کورونه ورانوي. د نمړې ولسوالۍ د لاله میدان د سیمې یو تن وسیدونکي صدیق الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مو مادم د زیری خطر قرار ورته مې مبینې کی منطقه را سایګو چکه خرابې سینې منطقه را کلش
ل څو کلونو رئیس زموږ خلک د موسمي سیلابونو لګو اکثر مخ دی او د سیلابونو د خلکو د اسوګن کورونه، باغونه، کرنیز ځمکه او لارې تخریب کړي او خلک لګړنو سن سر مخ کړي دي.
زمينه برادر سیلاب از بین ورده.
دوی زیاتوي چې په تیرو دوه کلونو کې د دغه ولسوالۍ د مرکز اړوند سیمو کې موسمي سیلابونو څخه باندې 200 د اسوګن کورونه او په سلګونو جریبه کرنیز ځمکې تخریب کړي ده. د علي آباد ولسوالۍ د علاقې د کلي اوسیدونکي عبدالحکیم په دې اړه وویل.
ولسوالۍ علي آباد بسیار سیلاب مې بسیار زمینای ما دریاب ورده. دولت
د پسرلی په موسم کې په علي آباد ولسوالۍ کې خطرناک سیلابونه راوځي، موږ ته درانه زیانونه اړوي، ځکه استنادي دیوالونه نشته دي چې د اوبو مخه ونیسي. پر دولت غږ کوو چې زموږ ولسوالۍ کې د تحکیماتو پروژې پلي کړي. په ورته وخت کې په کندز کې د آمو سیند د حوزوي عمومي ادارې چارواکي بیا وایي چې په علي آباد ولسوالۍ کې د تحکیماتو لویې پروژې تطبیق شوي دي او په نږدې راتلونکو کې د تحکیماتو یو شمېر نورې پروژې هم پلي کیږي. د دغې ادارې د همغږۍ د چارو مسؤول عبدالسلام صمدي په دې اړه وویل.
پروژه های بسیار به هزینه کلان را در اونجا تطبیق کردگی هست. ریاست عمومي از ادارې پنجم کارنامه
په علي آباد ولسوالۍ کې د تحکیماتو لویې پروژې پلي شوي دي، ځکه موږ د علاقې د کانال پروژه او دغه راز درې نورې پروژې تطبیق کړي دي او د عبدالله د کانال پروژه په ملي تدارکاتو کې ده او په منظورېدو سره یې د هغې پروژې کار هم پلي کیږي. د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د موسمي سیلابونو له کبله خپلې اندېښنې څرګندوي چې د دغې ولسوالۍ برسیره په خان آباد، امام صاحب، قلیزال او چهاردرې ولسوالیو کې او دغه راز د کندز ښار اړوند سیمو کې هم هر کال موسمي سیلابونه راوځي او د خلکو زراعتي ځمکې او د استوګن کورونه ورانوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
که له یوې خوا په کندز کې سیلابونو خلک وارخطا کړي دي، بل غاړه بیا هغه د هغه شخص پر ژوند باندې کتاب لیکل شوی چې د هیواد په ختیځ کې د اوبو د مدیریت لپاره خورا ډېرې هلې ځلې وکړي. تیتسو ناکامورا دا کتاب د زانګو په نوم یو بنسټ د لومړي ځل لپاره د ماشومانو لپاره خپور کړی دی او نوم یې هم ورته ایښی کاکامورات. د کتاب لیکوال زبی مهدی دی او غلام رضا حبیبي ورته رسامي کړې ده. د کتاب لیکوال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې کتاب د خپراوي هدف د ډاکټر تیتسو ناکامورا د ژوند تصویري کول دي. تیتسو ناکامورا جاپانی مرسته کوونکی و چې څو میاشتې وړاندې د افغانستان په ختیځ کې د نامعلومه وسلوالو لوري ووژل شو. خاطر پردیس پرې راپور لري.
کاکامورات د هغه کتاب نوم چې د زبی مهدی لوري لیکل شوی او تازه د گاهواری په نوم د یو بنسټ لوري خپور شوی دی. د کتاب لیکوال زبی مهدی وایي تیتسو ناکامورا په ډیرو کمو امکاناتو د افغانستان په ختیځ کې مهم کارونه ترسره کړل. ښاغلی مهدی وایي په دې کتاب کې هڅه شوې د ناکامورا فعالیتونه د ماشومانو په ذوق برابر په تصویر بڼه وړاندې شي.
موضوع کتاب کاکامورات
دی وایي د کتاب منځپانګه دقیقا د کاکامورات ژوند دی. ما په دې کتاب کې هڅه کړې چې د ناکامورا ژوند په تصویري بڼه چې ماشومانو ته جالب وي وړاندې کړم.
و رنګامیزی کې بتانه برای کودکا جذاب باشه ارائه کړي.
تیتسو ناکامورا د جاپان اصلي اوسیدونکی چې د افغانستان افتخاري تابعیت هم درلود او نږدې شل کالې په ننګرهار ولایت کې بیلابیل خیریه کارونه ترسره کړل. نوموړی د سیمې د اوسیدونکو له لورې د کاکامورات په نوم یادېده. د زرګونو جریبه شاړو ځمکو ته اوبه ورسولې، کرنیزې کړې او په دې ډول یې د زرګونو کورنیو په ژوند کې بدلون راوست. د کتاب لیکوال زبی مهدی وایي د کتاب انځورونه د غلام رضا حبیبي په نوم انځورګر کښلي دي. د یوې یاد کتاب به ډېر ژر جاپاني ژبې ته هم وژباړل شي.
هدف ما از معرفی کتاب ډاکټر ناکامورا و
د دې کتاب هدف دا هم دی چې د افغانستان ماشومانو ته د تیتسو ناکامورا د ژوند داستان وړاندې شي. موږ هڅه کوو چې افغان ماشومانو ته یوه سالمه الګو وړاندې کړو تر څو افغان ماشومان متوجه شي چې څنګه کولی شي په ډیرو کمو امکاناتو خلکو ته ښه خدمت وکړي.
چطور ما میتونیم برای مردم ما مفید و مهمت واقع شویم؟
د کاکامورات په نوم دغه خپور شوی کتاب تر دې دمه په افغانستان کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف هارد کاپی نه دی ویشل شوی، خو سافټ یا پی ډي اف بڼه یې د انټرنیټ په وسیله یو شمېر خلکو ته رسیدلې ده. ډاکټر تیتسو ناکامورا د 1998 لمریز کال د قوس په 14مه نیټه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو له لورې په ډزو ټپي او وروسته یې په روغتون کې د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. دغې وژنې په ملي او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه لرل. په ځانګړي ډول د ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان اوسیدونکي د نوموړي وژنې سخت اندېښمن کړل او دا وژنه یې وغندله.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
زموږ پر فیسبوک پاڼه له خبرونو سربیره نور مهم موضوعات هم اوریدلی شي، او البته کتلی هم استي ځنې جالب تصویرونه او تر خوای نور ګڼ مهم موضوعات هم خبرو شوې دي. خو که غواړئ چې دغه موضوعات په تفصیلي بڼه باندې ولولي او یې هم له ځان سره خوندي وساتي، زموږ ویب پاڼه ته سر ورخاره کړئ. زموږ آدرس دی ازادي رادیو ټکی او په پښتو او دری ژبو، سربیره پر نور ژبو هم ګڼ مهم موضوعات شته دي چې تاسو هلته لوستلی او له ځان سره خوندي کولای شئ. په کابل کې د سهار نږدې 8:13 کېدونکې دي. یو ځل بیا به هم د مهمو خبرونو سره ټکی دروړو. د هلمند ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې تیر شپه ناوخته موټر بم برید شوی دی. د هلمند د والي ویان عمر زوا